السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. دا خبري مجله دېرش دقیقې د راپورونو کې اوري چې د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکره د لوی جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل سي. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې ځینې چارواکي له قانون څخه سرغړونه کوي. په خبري مجله کې زه سلی له خپلو نورو همکارانو سره درسره یم. نور مسایل تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. اوس له رضوان مراد څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
افغان دولت وایي د سولې پروسه یوازې په خپله د افغانانو په واسطه پر مخ تللی شي. په لغمان کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان او د هغه ګڼ شمېر ملګري د سولې له پروسې سره یوځای شول او د امریکا محاربو ځواکونو وروستی کتار نن له عراق څخه ووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې د سولې پروسه که په خپله د افغانانو په وسیله پر مخ لاړه نه شي هیڅ نتیجه نه ورکوي. نوموړی په داسې حال کې دا خبره کوي چې افغان حکومت له قطر څخه په دې احتجاج خپل سفیر راوغوښتي. وایي دې هیواد په خپل سر وسلوالو طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو هلې ځلې پیل کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي
دوباره خدمت شما عرض بکنم که پروسه سول وخت موافقات شد که در دست افغانها باشه. هیچ کشوری بدون موافقه با افغانستان نباید در پروسه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یو دفتر لپرانستلو سره موافق دی، خو په دې برخه کې ترکیه او سعودي عربستان ته ترجیح ورکوي. په دې اړه په روانه خبري مجله کې تفصیل واورئ. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن یو قومندان له خپلو اتو ملګرو سره د سولې له پروسې سره یوځای شوی دی. د لغمان د والي ویند سید احمد صافی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د لغمان په بادپخ سیمه کې وسلوال فعالیتونه کول. نوموړی وایي دغه مخالفان د ملي امنیت د کارکوونکو په هڅو تسلیم شوي چې خپلې سپکې او درنې وسلې هم له ځان سره راوړي دي. نن سهار د خوست ښار په مرکزي برخه کې په برخه سرګردان چوک کې د ماین چاودنې تر شلو ډیر ملکی وګړي ټپیان کړل. کورنیو چارو وزارت وایي ناپېژندو کسانو له یوې لوړې ودانۍ څخه د پولیسو پر موټر لاسي بم وغورځو چې یوازې شل تنه ملکیان یې ژوبل کړه. د امریکا پوزوی د دوی د ځواکونو وروستی کتار نن له عراق څخه کویت ته اوخت چې په دې سره له عراق څخه د ټولو محارب امریکایي سرتیرو وتل بشپړ شوه. د راپورونو له مخې شاوخوا 500 امریکایي عسکر چې په سلو پوځي موټرو کې سپارول نن د عراق له جنوبي صحرا څخه کویت ته ورسېدل. نه کال وړاندې امریکا پر عراق حمله وکړه. په بغداد کې د پخواني واکمن صدام حسین رژیم نسکور کړ او د ډلیزي وژنې د وسلو لټونې پیل کړل. صدام حسین اعدام کړ شو، خو د ډلیزي وژنې وسلې چې له عملی پر عراق حمله وشوه تر اوسه په دې هیواد کې نه دي موندل شوي. په مسکو او د روسیې په بل ښار سات پیترسبورګ کې نن بیا زرګونو کسانو د روسیې لانچمنو پرلماني انتخاباتو پر ضد مظاهره وکړه. د روسیې د کمونیست ګوند شاوخوا 4000 پلویانو نن ماسپښین له کرملین سره نږدې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د رایو د بیا شمېر او د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دغه راز په سات پیترسبورګ کې هم د مختلفو ګوندونو شاوخوا 3000 پلویانو مظاهره وکړه او له پوتین پرته روسیا شوارونه ورکول. د روسیې د انتخاباتو د نتیجو پر اساس واکمن متحده روسیې ګوند له 50% لږ څه کمې رایې ګټلې دي. صدر اعظم ولادیمیر پوتین د واکمن ګوند مشري کوي. د سوریې د حکومت مخالفان وایي د پوځ او یاغي سرتیرو ترمنځ جګړه کې لږ تر لږه شپږ حکومتي عسکر وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي دا جګړه د حما ولایت قصیر ښار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د حکومت پر ضد د خلکو له پاسون وروسته اکثره بهرني رسنۍ په دې هیواد کې د فعالیت اجازه نه لري او همدې ته په کتنه دا ګرانه ده چې د سوریې په اړه خبرونه په خپلواکه توګه تایید شي. خو ملګري ملتونه وایي چې د تېرې مارچ میاشت له نیمایي څخه د سوریې په روان تاوتریخوالي کې شاوخوا 15000 کسان وژل شوي دي. تمه ده چې اسرائیل نن شاوخوا 1500 فلسطیني زندانیان خوشي کړي. دا بندیان د هغه موافقې پر اساس خوشي کیږي چې اسرائیل له حماس ډلې سره د اسرائیلي سرتیري ګلاد شالید د خوشي کېدو لپاره کړی ده. په تیر اکتوبر میاشت کې د موافقې چې د مصر په منځګړتوب شوی په لومړي پړاو کې اسرائیل څخه 5500 زندانیان خوشي کړه. که څه هم چې د اسرائیل د حکومت اپوزیشن د فلسطیني بندیانو د دوهمې ډلې د خوشي کولو په وړاندې مخالفت څرګند کړی، خو د دې هیواد سترې محکمې د اپوزیشن غوښتنه رد کړه او د زندانیانو خوشي کولو امر صادر کړ. د حماس ډلې په 2000 میلادي کال کې په یو برید کې اسرائیلي عسکر ګلاد شالیت نیولی و. او د چک جمهوریت لومړنی ولسمشر مشهور نمایش نامه لیکونکی واسلاف هاول نن د 15 کلنې په عمر له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړی په پخوانی چکوسلواکیا کې د کمونیزم په پای ته رسولو کې مهم رول لوبولی و.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
دوی حقیقت او مینه باید زمون پر درواغو او نفرت باندې غالب اوسی. دا واسلاف هاول دفتر اعلان وکړ چې هغه له اوږدې ناروغۍ وروسته نن سهار د چک جمهوریت په شمال کې په یو کلي کې مړ شو. هاول له تاوتریخوالي پرته د زرغون انقلاب مشري وکړه چې په نتیجه کې کمونستي رژیم نسکور شو. هغه په سوله ییز ډول په 1993 میلادي کال کې چک او سلواکیا له یو بل څخه جلا کړ او تر 2003 میلادي کال پورې د دې هیواد یعنی د چک جمهوریت د ولسمشر په توګه پاتې شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې اوري چې د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال وایي ځینې چارواکي له قانون څخه سرغړونه کوي. د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکرات د لوی جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل سي. په ننګرهار او نیمروز کې مو د افغان سوداګرو له شکایتونو خبرو. تر 200 زیات غیر قانوني کډوال چې استرالیا ته روان وو د انډونیزیا د جاوا ټاپو په سواحلو کې لاره کړي. په دوی کې افغانان هم سته. په افغانستان کې د کرکټ دویم نړیوال سټډیوم نن په کابل کې پرانستل شو. تر شپږ بجو او دیرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. نن یک شنبه ده د لندیا قوس و 28 د دسمبر 13 د ولسمشر لومړی مرستیال وای ځینی افغان چارواکي له قانون څخه سرغړونه کوي او یا هم په خپل ګټه کاروي. نموړي په کابل کې د عدلی وزارت لخوا په جوړه سوی غونډه کې دغه سرګندونی کړی چې جزئیات د جمیلې ظریف په رپورت کې اوري.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وای چې په افغانستان کې یو شمیر خلک له قانون نه خپل شخصي اهداف ته د رسیدو په خاطر کار اخلي. مارشال محمد قاسم فهم چې د یک شنبه په ورځ په کابل کې د جزایی اجراتو د طرح ارزونې په غونډه کې خبرې کولې قانون ماتونې ته اشاره وکړه او ویل چې یو شمیر خلک شته چې له قانون نه د خپل شخصي سیاسي ګټو په خاطر ناوړه ګټه اخلي.
هر کس هر ګروپ
هر څوک او هر ډله چې په افغانستان کې حاکم شوی دی هغوی خپل شخصي سیاسي او حزبی اهداف ته د رسیدو په خاطر قانون کې بدلون راوستي. هغه قانون چې د چا د شخصي ګټو په خاطر وي هغه نو بیا اصلا هیڅ معنا نه لري. انسان باید په خپل د قانون تابع ووسی او که یو څوک د قانون تابع نه وي او ځان قانون ته تسلیم نکړي بیا نو هیڅ کله هم په ټولنه کې عدالت نشي راتلای.
هغه وایي چې باید د افغانستان په جزایی قوانینو باندې له سره کتنه وشي او ځینې بدلونونه پکې راوستل شي. مارشال فهیم دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ځینې کارپوهان بیا په دې اند چې یو شمیر چارواکي خپله قانون ماتوي. د حقوقي چارو کارپوه عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په خپله مارشال فهیم هم له قانون نه سرغړونه کوي.
زه فکر کوم دا خبره دغوم نه چې مارشال صاحب ثابتولی شي بل هیڅوک نشي ثابتولی. ځکه یو کس هم د خپل مارشال صاحب دی. البته دا تنا مارشال صاحب نه په افغانستان کې نور ورو ورتي یو شکل رئیس جمهور په دې کې ښکل دی نه هغه ته ورته قضیه لري. د خلیلي صاحب ورور د زموږ مافیا دی. همدغه رقم چې وګوري هر څوک د خپل د زور په اندازې په افغانستان کې قانون نقضوي. کله چې دا تاسو ترافیکي واک ته هم راشي او هر څوک چې قانون نقضوي په دغه سوی نه یعنی هغه ډېر ابتدایي مرحله نه هغه ویاړي افتخار کوي.
دغه درې ورځنۍ غونډه په کابل کې د افغانستان په جزایي قانون کې د بدلون د راوستو په هدف جوړه شوې وه. د عدلي وزیر غالب وویل چې د افغانستان اوسنی قانون د درې لسیزو مخکینی قانون دی چې دغه په وینا باید لږ څه بدلون پکې راوستل شي ځکه هغه وایي وروسته له دې باید ګناهکار او بی ګناه خلک وپیژندل شي. څه موده مخکې ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې د قانون نه پلي کېدل اداري فساد ته لار هواروي. دغه په وینا د قانون نه پلي کېدل له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ستونزې رامنځته کړي.
د افغانستان حکومت وایي چې له امریکا سره به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه دویم دور مذاکرات د لوی جرګې د پریکړو په رڼا کې پیل سي. د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې خبرلانو ته وویل چې دغه دور مذاکرات به د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل سي. تفصیل د زبیر اجمن په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هیله مند دی چې د امریکا له متحده ایالاتو سره به د ستراتیژیکو همکاریو سند نسبتا ژر لاسلیک شي. د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وی له یو لنډ ځنډ وروسته اوس د دې سند په اړه د دویم دور مذاکراتو د پیلولو لپاره چمتووالی نیول شوی. ښاغلی رسول چې د یکشنبې په ورځ د خبریالانو پوښتنې ځواب ولی وویل دغه دور خبرې اترې به د دودیزې لویې جرګې د سپارښتنو په رڼا کې پر مخ ولاړې شي.
لوی جرګه خپل شرایط او پلویتوب نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو بلکې له نورو هیوادونو سره هم اعلان کړ، خو خپل شرایط یې هم وړاندې کړل. د دې شرایطو لیست موږ جوړ کړی دی چې دوه درې داسې دي چې موږ هم له امریکایي لوري سره مطرح کړي دي. د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په پام کې نیولو سره دغه مذاکرات د جنوري د لومړۍ اونۍ په سر کې پیلېږي. موږ فکر کوو که یوې مثبتې پایلې ته ورسیږو ممکن دغه تړون نسبتا ژر لاسلیک سي، خو دا په دې پورې اړه لري چې موږ په خبرو کې څومره پرمختګ کوو.
د امریکا له متحده ایالاتو او ځینو نورو هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو د سندونو لرل د نومبر په میاشت کې په کابل کې دودیزې لویې جرګې تایید کړل. د افغانستان ملي حاکمیت او نافذه قوانینو ته درناوی، د کورونو د تلاشیو او د شپې له عملیاتو لاس اخیستل، د اعلامیې پر ځای د یو تړون رامنځته کول، د جرم د ترسره کولو په صورت کې د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت له منځه تلل له هغو مهمو شرایطو څخه دي چې لویې جرګې د دې سند په اړه وړاندې کړل. خو په کابل کې د امریکا سفیر یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیواد یې له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه د یوې اعلامیې د لاسلیک کېدو غوښتونکی دی. راین کراکر ویلي د تړون په پرتله د اعلامیې عملي کېدل ساده وي. په دې سند کې یوه تر ټولو لانجمنه مسله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي تاسیساتو درلودل دي. که څه هم افغان حکومت ویلي په دې اړه به له امریکایانو ډاډ اخلي چې د افغانستان له خاورې نه به ګاونډي هیوادونو ته ګواښ نه پیښیږي، خو د دغو تاسیساتو په اړه ځینو هیوادونو اندېښنې څرګندې کړي دي.
خبری مجله اورئ.
د راپورونو له مخې 211 او شایي تر دې هم زیات شمېر غیر قانوني کډوال چې استرالیا ته روان وو د انډونیزیا د جاوا ټاپو په سواحلو کې لاداره کړي. دا کډوال چې ویل کېږي افغانان هم پکې شامل دي، په هغه وړه کښتۍ کې سپاره وو چې د دومره ډیرو کسانو د وړلو ظرفیت نه درلود. تفصیل احمد تکل خبري.
اندونیزیایي چارواکي وایي په دې کښتۍ کې چې د شنبې په ورځ د اندونیزیا د جاوا ټاپو سواحلو ته نږدې ډوبه شوه، 250 افغانان او ایرانیان د قاچاقبرانو په مرسته د استرالیا کرسمس نومي ټاپو ته په غیر قانوني ډول روان وو. د دې چارواکو په وینا په ډوبه شوې کښتۍ کې له ټاکلې اندازې زیات خلک سپاره وو او د ژغورنې ډلو وکولی شوای چې له دې ډلې څخه یوازې 33 کسان وژغوري، خو د دوی عملیات د بدې هوا له وجې له خنډ سره مخامخ شول. استرالیایي چارواکو د دې کښتۍ ډوبېدل یوه ناوړه تراژیدي بللې، خو فعالانو بیا د دې تراژیدۍ پړه د دې هیواد د کډوالو پر قوانینو اچولې. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جیسن کلیر وویل دا یوه بوګنوونکې تراژیدي ده او زیاته یې کړه چې هیواد یې د ژغورنې له عملیاتو سره د مرستې لپاره د یوې الوتکې په استولو سره چمتووالی ښودلی. کلیر له اندونیزیا څخه د دې بیړۍ د غیر قانوني سفر د پیل په اړه د استخباراتي معلوماتو په اړه له تبصرې ډډه وکړه، خو ویې ویل خلک چې کله هم د داسې خطرناکو سفرونو د پیل لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي ماته اندېښنه پیدا کیږي. خو د کډوالو پلوي ټولنو د خواخوږۍ دا پیغامونه د حکومت او اپوزیسیون دوه مخې بللې. د کډوالو لپاره د اقداماتو د ائتلاف په نوم د ټولنې یو مسؤل مقام یان رینټول وویل هغه خواخوږي چې حکومت او اپوزیسیون یې د ډوبې شوې کښتۍ له قربانیانو سره څرګندوي تر هغه وخته پورې ریا او دوه مخي ګڼل کیږي چې دوی د استرالیا لپاره انساني پالیسۍ جوړې نه کړي. کاغلی کلیر د دې انتقادونو په اړه له تبصرې ډډه وکړه او ویې ویل نن د پالیسیو په اړه د خبرو ورځ نه ده ځکه چې خلک مړه شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانانو په ګډون زرګونه کسان هر کال قاچاقبرانو ته په زیات اندازه پیسې ورکوي چې استرالیا ته یې ورسوي. د دې کډوالو د مخنیوي لپاره د استرالیا حکومت غوښتل هغه 800 کسان چې ځانونه یې د هیواد ته رسولي وو په یوه کښتۍ کې مالیزیا ته ستانه کړي او په بدل کې 4000 راجستر شویو مالیزیایانو ته پناه ورکړي، خو دا طرحه د استرالیا سترې محکمې رد کړه او محافظه کار اپوزیسیون وکولای شوای د دې قانون په مخنیوي سره استرالیا ته د غیر قانوني کډوالو د ننوتو مخه په بریالیتوب سره ونیسي.
د افغانستان په خاطیس کې د سوداګرۍ او صنایع اتاق وی د پاکستان حکومت لخوا د افغان سوداګرو 40 کنټینر مالونه له ترخم څخه بیرته ګرځول سوي او ورسره په دې نامه چې ناټو ځواکونه ته پکې په پټه توګه مالونه تیر نسی د افغان سوداګرو مالونه غیر قانوني پلټي او پکړې ژمنه ولاړ نه دي. داود وفاور باندې رپورټ لري.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو اتاق وایي پاکستانی حکومت د ناتو ځواکونو په مالونو پسې د افغان سوداګرو یو شمېر تجارتي مالونه هم ایسار کړي او بېلابېلې نورې ستونزې هم افغان سوداګرو ته رامخته کړي دي. د ختیځو سیمو د سوداګرۍ او صنایعو د اتاق مشر انجینر محمد قاسم یوسفي د یک شنبې په مازیګر ازادۍ راډیو ته وویل 40 کانټینرې چې له غوښو او هګیو نه ډکې وي پاکستانی حکومت ایساری کړي. د ویل پاکستانی حکومت د تورخم لار د پخوا په سیر نه پرانیزي او د افغان سوداګرو مالونه خلاصوي او د کتلو په نامه یې زوروي.
ظاهرا په دې نامه چې دا د اصاف مالونه دي د افغاني تجارانو دا هلته چکی ګوري اول دا خلاف د قوانین دي چې د هغه حق نه لري چې دا چکی دا وړیا منګل ته خستر نه سیلونه ورته ماتي. دویم مشکل دا ده چې د دوی دغه کم غوخي او هغه چې دي په د چارشمې پورز باندې سلویخ کنټینر د رخم نگر زولی دا دوی غټ مشکل دی دوی چې دی پیدا کړی دی. د وخت موضوع دا چې په خا به دا دروازه ترخم شو دا به ته د شپې تر یو لس بجو پورې د شپې څاش پګونه تر دولت پورې اتا د خلاص و خوست تر مخم تر بجو پورې خلاص او دا تراکم د موټر زیاتیږي. دا یو بل مشکل دی چې افغانستان په ترانزیت باندې وارديږي.
د ننګرهار د ګمرک مرستیال غلام فاروق ازادي رادیو ته وویل پاکستاني لورې له افغان لوري سره پکړې معاهده ولاړ نه دی.
دا قاعده چې دی وزا کړی د سر دوونه تر د مخم بجو پورې مالون د افغانی مالون را پوری وزی. سالویخت کانتینر د چرګانو اگی او د چرګانو غوخه چې د افغانی تنظیم پورې مربوطو دوی د تورخم څخه بیرته ګرځول شوی دی چې هغه یخچالدار کانتینر دی. تر اوسه دغه کانتینر سرنوي شامل دی مالون.
دا چې د سوداګرۍ وطاق دغه ستونزې په حل کې څه کړی انجینر محمد قاسم وای
زمون مرکزی دفتر د وزارت تجارت سره په ارتباط کې دی. لګې د ماغه تجارانو په ماغه تناس یو په دغه مشکل باندې وزارت تجارت سره د خبرې کوي چې د افغانستان دولت د پاکستان دولت سره وغږیږي او مشکل حل کی خطروز پوری نتیجه نه ورکړي دی خبره.
د ننګرهار ګمرک چارواکی وای په دی وجه د دوی په وایدو کې هم کیمرا غلې ده.
بلخوا په نیمروز کې د لوی لارو تقریبا 1500 موټر چلوونکو د ایرانی چارواکو د بعد چلن لکبله اعتصاب کړی دی. احمد شاه فطرت تاو نور تفصیل.
کابو 1500 د لوی موټر چلوونکو د اعتراض په ډول خپل ترانزیتي موټر په نیمروز ولایت کې درول او وای ترڅو چې د ستونزې حل نشي نور بیران تن نه ځي. د ایرانی ځواکونو خودسرۍ تلاشي نامناسبه چلند د چلوونکو وهل او ډبول هغه ستونزې دي چې دغه چلوونکي خپل د کار څخه بېزاره کړی دی. محمد رامین یو تن هغه ډریور دی چې خپل ترانزیتي موټر اوس په نیمروز ولایت کې د ایران هیواد د ناسم چلند له امله درولی دی.
ایرانیانو داسې ځنه سره برخورد کوي لکه چې څه وایي موږ کفر او خدای نه خواسته مسلمان نه یو. داسې ځنه سره برخورد کوي دا سره چې پایاني جارو کې دغه موږ سره پیسې په دغه په یو رقم یا وایي وایي راکې راکې نه راکې زو دغه ته وایم هغه چې جنا سره ته وایم چې دی تیل لري او انسان سجل لري بالا ازیاتي کې چې شوي پاسکات سم تر انت غږې کې.
محمد رامین وایي تر هغه به ایران ته نه دي ترڅو چې د چلوونکو په مخ کې پرتې ستونزې حل نه شي.
دو سو موټر په پایني کې دي تربیش دغه 1500 شپږ موټر په نیمروز کې موږ دغه چې دغه لپاره چې زموږ مشکل ار نه سي موږ دغه ځای نه زو اخو ته دا خو نه راځي دی خو ته
په همدې حال کې د نیمروز ولایت اړوند چارواکي وایي دوی د ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د نیمروز ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد ناصر وایي چې دا ستونزې د سوداګرۍ چارې زیانمن کړې او دوی هڅه کوي د حل لار ورته ومومي. دوی ډیر ایران ته دو په وخت د ابریشم پر مخ ستونزې لري. دلته ایران ګڼې امنیتي پوستې جوړې کړې او سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې زیږولې دي. زموږ ډریوران هم د ایراني ځواکونو لخوا ګواښول او وهل کېږي چې دا د ټول نړیوالو ترانزیتي اصولو خلاف کار دی. موږ دا موضوع څو ځلې مطرح کړې اما تر اوسه سمه پاملرنه ورته نه ده شوې. افغانستان چې په وچې مهاد هیواد دی د شاوخوا هیوادونو لخوا کله ناکله ترانزیتي ستونزې ورته پیدا کېږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د پکتیا میشتو قومونو په یو خله د وړم شپې د عملیاتو غندنه وکړه. بلخوا د همدغه ولایت ولایتي شورا تر نامعلوم مودې پورې خپل دفتر د احتجاج په توګه وتاړه. لمر نیازی رپورت لري.
قومي مشرانو له دولت سره د پریکون خو د ولایتي شورا وکیلانو بیا تر نامعلوم مودې پورې د خپل دفتر د تړل کېدو اعلان وکړ. همدا ډول د پکتیا ولایت سیمیز ادارې هم وار لمخه د دغه پیخي غندنه کړې و او ویلې دي چې په همدې تړاوې په سیمه کې د میشتو ایصف ځواکونو مشر هم د جواب ویلو لپاره ورغوښته دی. د دې ولایت لسګونه مشران د یک شنبې په ورځ د پکتیا ولایت په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د احتجاج په ډول راغونډ شوي وو او د نور کلا سره په توپیر دا ځل جدي خبرې وکړې. راټول شوي مشرانو دا هم وویل چې له هر څه وړاندې باید دوی ته د پیښې عاملین او راپور ورکوونکي ور وسپارل شي.
مونږ د پکتیا ټول قومونه د ولایتي شورا لومړی غوښتنه دا ده چې باید خپل دفتر تر هغه وخته پورې وتړي چې عاملین د قانون منګول ته نسپارل شوي. یو او دوهم په راتلونکي کې هیله دا ده چې نور کده چې عمل کیږي د دولت او د خلکو ترمنځ فاصله منځته راځي، د ټولو جوابګوی به د افغانستان حکومت او بین المللي ټولنه وي.
په دغه پیښه باندې د پکتیا ټول قومونه، د پکتیا مدني ټولنې او ولایتي شورا ډېر سخته خواشینه ده. د بین المللي ټولنې نه په ځانګړي ډول د امریکانه غواړي چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
د احتجاج کوونکو له ډلې څخه یو تن ګډونوال بیا له افغان حکومتي مامورینو او د پارلمان له استازو وغوښتل چې نور د دغه اداره ولسمشر کرزي ته ورپرېږدي او د یو احساس له مخې د خپلو دندو ته استعفا ورکړي.
دا د ټولو پکتیا تقاضاوي چې نور د موږ هغه کسان چې په دغه اوسنۍ دولت کې دي نور د دغه حکومت څخه لاس واخلي تر هغه وخته پورې چې رئیس جمهور د افغانستان او دغه خارجیان چې په افغانستان کې دي دغه خبرې موږ سره په قطعي سره په آخري درجه جای ته ونه درو. نه نور موږ قیام کوی سو، نه نور موږ ځان وزی سو، خو دومره وکولی سو چې له دغه دولت څخه لاس واخلو، قرار په کور کې کینو.
بلخوا بیا د پکتیا د ولایتي شورا استازو هم د خلکو په غوښتنه تر هغې پورې د خپل دفتر د تړلو اعلان وکړ چې د ایصف ځواکونه لخوا نیول شوي کسان بیرته راخوشي شوي نه وي او همدا ډول ورته د عملیاتو په تړاو پوره سپیناوی نه وي ورکړل شوی. د ولایتي شورا مشر ښایسته جان هدي له رسنیو سره په خپلو خبرو کې په غوڅو ټکو وویل چې نور دغه کارونه نشي زغملی.
د ولایتي شورا دفتر به تر هغه پورې تړلی وي چې تر څو د پیښې عاملین معلوم نه وي. څو ځله په پکتیا کې داسې پیښې وشوې، خاص په مطبوعاتي کنفرانسونو په مظاهرو باندې هیڅ لاسته رانغله. دا ډېر لوی جنایت دی چې دوی کړی دی او افغانان دغه جنایت پکتیاوال هېڅکله نشي زغملی. او که چیرې د رئیس د طالبان قومندان وو نو ولې راخلاص شو، او که رئیس وو ولې ونیول شو، ولې د دولت او د مخالفینو ترمنځ پرګ نشي کولای.
د پکتیا مشرانو د ولایتي شورا استازي د ایصف ځواکونو د شپنیو خپل سر عملیاتو په وړاندې په داسې حال کې خبرګون خي چې په ورستۍ عنعنوي لوی جرګه او ورپسې په بن کانفرنس کې هم پر دې خبره ډېر ټینګار وشو چې نړیوال ځواکونه باید د شپې تلاشي او خپل سر عملیات ودروي.
د کندهار د قومونو او قبایلو چارو پخوانی رئیس د وسلوالو کسانو په برید کې ووژل سو. محمد صادق رښتینی ورباندې رپورټ راکوي.
د قومونو قبایلو او سرحداتو چارو دغه پخوانی رئیس تیر شپه خپل کور ته نږدې ووژل سو. عبدالباقر رغبت دا مهال په کابل کې د قومونو قبایلو او سرحداتو چارو په وزارت کې مامور وو. نوموړی اته کاله د کندهار د قومونو قبایلو او سرحداتو چارو ریاست رئیس وو. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی ازادي رادیو ته په ټلیفون وویل چې پر نوموړی تیر شپه په شکاپر دروازه کې خپل کور ته نږدې وسلوالو حمله کړې او وژل سوی. د والی ویان وایي وسلوال د پیښې د ځای تښتیدلی او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي.
د سرحداتو اقوامو قبایلو چارو وزارت مشاور په کابل کې اصلان د کندهار اوسېدونکی دی او پخوا زموږ د ادارې د اقوامو قبایلو او سرحداتو چارو رئیس چوکاره په ډېره خوشحالۍ سره چې نامعلومو وسلوالو قانو نامعلومو کسانو
بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه برید مسولیت منلی. طالبانو په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې عبدالباقر رغبت د قومونو قبایلو او سرحداتو چارو د وزارت مرستیال وو. د کندهار د قومونو قبایلو او سرحداتو چارو په خوانی رئیس په داسې حال کې وژل کیږي چې له دې مخکې د حج او اوقافو، اطلاعاتو او کلتور، کار او ټولنیزو چارو رئیسان، شاروال او دوه مرستیالان یې په جلا جلا پیښو کې وژل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا پوز په پام کې لري په افغانستان کې د کورونو د تلاشۍ لپاره له یوې نوې جوړې شوې کمپیوټري دستګاه څخه کار واخلي. په دې اړه سنډي ټایمز رسپانه یو راپور خپور کړی. لنډیز له احمد تکل اوري.
او جیا د افغانستان د ولسی جبهې په نامه یوې نوې سیاسي ډلې د
دا نوی کمپیوټری کشفی دستگاه یا روبات چې مخترعان یې د شګو د ورګې په نوم یادوي او د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې په ډګر کې ازمویل کیږي، کولی شي چې له 1 متره لوړ دیوال څخه واوړي او د کړکۍ له لارې کور ته ننوځي. د شګو ورګه له موانعو اوړي، له مشکوکو کورونو او ودانیو څخه ویډیویي تصاویر مخابره کوي او سرتیرو ته وایي چې آیا په کور کې دننه وسلوال پټ شوي دي که نه. دا کوچنی دستګاه یو ساده لپټاپ کمپیوټر دی، څلور لوی پلاستیکي ټایرونه او څه باندې 4.5 کیلو وزن لري چې د ریموت کنټرول په وسیله اداره کیږي. د دې دستګاه جوړونکي د باسټن ډاینامکس په نوم امریکایي کمپنۍ وایي د روبات خیز دومره لوړ دی چې د دوهم پوړ کړکۍ له لارې ودانۍ ته ننوځي او بیرته راوځي، او چې یو ځلې بطرۍ چارج شي نو 1.5 لوړ خیزونه پرې وهلی شي. دا وسیله په خارونو کې چې سرتیری اکثرا له اوچتو دیوالونو څخه د اوښتو او یا په زور د لویو دروازو د پرانیستو سخت کار ته مجبوروي، د کورونو د تلاشۍ په مقصد جوړه شوې ده. ورځپاڼه د مثال په توګه کندهار ښار یادوي چې دیوالونه یې اکثرا له 5.5 مترو لوړ دي او د عملیاتو پر مهال د امریکایي سرتیرو لپاره ډیره ګرانه وي چې د جامو او وسایلو له نږدې 1 منبار سره پر دې لوړو دیوالونو خیژي. د باسټن ډاینامکس د کمپنۍ شریک مارک ریبرت وایي د دې لپاره چې له دې دستګاه څخه لازمه استفاده وشي یو څه تمرین پکار دی، خو د کارولو لپاره یې د بمونو د شنډولو د یو تکړه کارپو مهارت هم نه دی پکار. د شګو د ورګې د جوړونکو د ډلې انجینیر جان سالټن وویل دا دستګاه هغو ځایونو ته تلی شي چې یو ټانک نشي تلی، او ځکه د الوتو پر ځای د هغې د خیز قدرت ډیر منطقي دی. ډګروال پیټر نیوویل چې امریکایي سرتیرو ته د دې روبات د استولو مسؤل دی وایي تر اوسه 10 دا دستګاوې په افغانستان کې ډیره امریکایي سرتیرو ته استول شوي. د نیوویل په وینا که د شګو ورګې روبات ښه نتیجه ورکړه نو د زرګونو نورو دې وسیلو فرمایش باید ورکړل شي.
د ولسی جبهه په نامه یو نوی سیاسي ګوند خپل فعالیت پیل کړ. دوی وایي چې له افغان دولت څخه به وغواړي چې د قومي مشرانو او قاتلین محاکمه کړي. خان محمد سینور باندې رپورټ لري.
او جیا د افغانستان د ولسی جبهه په نامه یوې نوې سیاسي ډلې د خپل فعالیت په لومړیو شیبو کې له دولت څخه دوه غوښتنې وکړې. یو دا چې د قومي مشرانو او معتبرو شخصیتونو وژونکو د افشا او ژر تر ژره د محاکمه ته راغل شي، او بل دا چې دولت د خلکو ته د هغو زرګونو میلیونو ډالرو حساب کتاب ورکړي چې په وروستیو 10 کلونو کې ورسره مرسته شوې ده. د جبهې رئیس شاه محمود پوپل وویل
جبهه غواړي چې هغه قاتلین چې په دغه 10 کلو کې د موږ قهرمان اولس بېګناه په شهادت رسولی د دې قاتلینو غوښتونکي دي، او کوم کومکونه چې په د 10 کال کې جامعه جهاني له دولت سره کړي دي باید دولت یې واضح کړي. دا کوم جنایتکاران چې په لوړپوړو چوکیو کې وزارتو کې ولایتو کې چې دي د دو په هکله به مبارزه کوي، او دا کوم کسان چې د پردیو دپاره د افغانستان د اولس په سرنوشت لوبې کړي دي دا موږ محکمې ته کش کړو.
مسئولین وویل په دې جبهه کې 15 سیاسي ګوندونه او سباند ولس ټولنیز سازمانونه راټول شوي دي. د افغانستان د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې اوس مهال څه کم 10 سیاسي ګوندونه شته چې له دوی سره راجستر دي، خو خلک وایي په وروستیو سباند 10 کلونو کې داسې ډېر ګوندونه او جبهې جوړې شوي دي خو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې.
چې عملی بڼه ولري ګټه کوي چې صرف همدا جلسې وي دا هیڅ ګټه نه لري، دې هم خلک مصروف ساتل. که عملي بڼه ونه لري نو دا یوه جبهه ده چې 10 جبهې نورې جوړې شي څه معنی نه لري. د ګوندونه اورېدلي دي او هېڅ نتیجه موږ نه ده اورېدلې، خو بس مونږ ته هم د میډیا نه او اخبارو کې یو څه اورېدم ګوندونه د میډیا نه، خو عملي نتیجه موږ نه ده لیدلې.
کارپوهان وایي په افغانستان کې اکثره سیاسي ګوندونه قومي، سیمه ییز او ژبني جوړښتونه لري چې د ټول ملت استازیتوب نشي کولی. خو او جیاد افغانستان ولسی جبهه وای چې په دې جبهه کې د هیواد د هرې سیمې، هر قوم او هرې ژبې شخص ګډون کړی دی.
د کرکټ دویم نړیوال استډیوم په کابل کې پرانستل شو چې تر 1 میلیون ډالر زیات لګښت تر باندې راغلی دی. صفی الله ستنیکزی له کابل رپورټ راکوي.
د کابل د کرکټ نړیوال سټډیوم د افغانستان د حکومت د کابینې د ځینو غړو د ملي شورا د استازو او د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا د یک شنبې په ماسپښین د کرکټ د زرګونه مینوالو په حضور کې پرانیستل شو. د افغانستان د مالی وزیر او د کرکټ بورډ مشر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د دې سټډیوم د پرانیستلو پر مهال خوښي څرګنده کړه او ویل چې په هیواد کې به د کرکټ د ورته نړیوالو سټډیومونو د جوړولو لپاره لا نورې هڅې وکړي.
فکر کوم چې زموږ میدان افتتاح د پنامه دی رسمانی افتتاح کو نور به ډېره ښایسته په زړه پورې لوبې ګوري د مختلفو ولایتونو نه د مختلفو زونو نه به خلک راځي امید دې چې نور هېوادونو نه په هغه کې دلته خلک راځي او زموږ د ملي قهرمان ټیم سره به لوبې کوي او زموږ ملي قهرمان ټیم به هغوی ته په دې میدان کې هم حاضر ورکړي
د ملي ټیم غړي د ورته نړیوالو سټډیومونو جوړېدل د کرکټ په لوبو کې خورا ګټور بولي او له دولته د نورو هڅو غوښتنه هم کوي د کرکټ د ملي ټیم غړي حمید حسن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر د خوشحالۍ زیاده او د سپورټس لپاره ډېره خلاره ده چې دا شانتي سټډیوم افتتاح شو لوبغاړو ته خو به ان شاء الله ډېره ګټه وغورځي کې څنګه موږ ته ضرورت نشته چې خارج کې لوبې وکړو نو کوي چې په خپل هیواد کې میچونه وکړو دا شانتي بهر نه ملکونه راشي دغه لوبې وکړي زموږ د ملک لپاره ډېره ګټور ده
دا نړیوال سټډیوم د یو میلیون او یو لک امریکایي ډالرو په لګښت د امریکا د پرختی ادارې لخوا د څوارلس جریبه ځمکې په سر په یو کال کې جوړ شوی چې په یو وخت د څه باندې لس زره نندارچیانو د